گران دوستانو دا ودی دیونه د تان د چانګ خبرونه تربیه پرځی کی چیاست الله مومال او ملګری
ده آزادی ملمه
د ازادي میلمه د خبرونه کې موزه فرشته سها هر کله کومه زمونږ د نن ورځې میلمه ناز وانه لیکواله فتانه ژوند په د خبرونه کې به لاغل ژوند نو ورو د لیکنو پاکله د ژوند پاکله بل دوی نو ورو اغل فتانه ژوند د خبرونه ته ډیره خار اغلی مننه لدینه چې زمونږ بلنه مو منله
ډیره مننه فرشته ديانې کور مو ودان ستاسو نه مننه چې موږ ته مو وخت راکړی ته موږ ته مو بدن راکړی
مننه فتانه جانې د خبرونه پیل بل تاسو وکړو تاسو له ژوند به وکړو درته وای چې ماشوم توپ مو چیرته تیر کړی لمړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي په دې اکل وريدونکو ته لګوایي
مننه ما ماشوم توپ په غزنی ولایت کې تیر کړی ده دا غنه ورسته لمړنۍ زده کړې مې هم په غزنی ولایت کې کړې دي داغنه ورسته زه کابل ته راغلم کابل کې مې زندگی پایل کړله نو تر دولسمه پورې زده کړې په غزنی کې کړې دي په خدیجه کې په 2023 کال کې فارغه یم له دولسم ټولګي نه بیا له غنه ورسته زموږ د زده کړو بهیر متاسفانه ودرېد د وطن حالات څه داسې اوسي د ښځو په نظام کې بدلون راغلی ښځو زده کړې محدودې سولې بیخي وتړل سولې پوهنتونونه بیا موږ ونسو کولی ما اصلا ونسوی کولی نورو نجونو هم همدارنګه سې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي زموږ مکتب په نیمایي کې پاته ولو بیا په هغه کې استادانو کومک وکړو سې موږ یې په 2023 کال کې فارغ کړلو ترېنه ځکه زده کړې په دغه نه مخکې یو ځل کرونا ولا بیا د کرونا نه وروسته په 2021 کې بدلون راغی نو زموږ زده کړې همداسې پاته ولې بیا په 2023 کې موږ ته استادانو دغو کومکونو نه وکړلو نو موږ او ډېرې نجونې نورې فارغې کړلو بیا له هغه نه وروسته زموږ د زده کړو بهیر درېدلی و بیا ما خپل سی وخت مې ځای نه سی وغنه سی په ځینې ادبي پالیتونه مې څومره ادبي پالیتونه ما له وخت نه راایسته کول له مکتب له دورې نه خو بس دلته مې لږ تیز کړل پر سنیو مې پالیت شروع کړو خپلې لیکنې مې خپرولې دا راز نور دوستانو لیکنې او دغه مرکې به مې کولې لا غنا ورسته سی بیا ز کابل ترالم کابل کې کوم سی تیر کال د شازو دی طبي بخښونو اجازه ورکړل سو په طبي بخښونو کې بیا ما کابلګي انتخاب کړه یو کال می دوه سمستر می وای له کابلګي ما متاسفانه بعد بختانه سی بیا مرده زکړو بهر وزن دی دوه سمستر
مننه فتانه جانې فتانه جانې تا د خپل خبرو په لړ کې دا ویل چې د مکتب په اخري سمفونو کې ته وی چې کله د طالبانو نظام راغی او مکتبونه وتړل شو او بیا هغه هیله چې تا د لوړو زده کړو د لپاره درلودې هغه هم پاتې شوې دا راته وای چې دغه د درس نه پاتې کېدل او لوړو زده کړو تر نه رسیدل په هغه وخت کې څومره ته نا امید کړې او څومره ستا په رواني اړخ باندې څومره بد اغیز درلودي ولې
زموږ ډیر نا امید کړو ځکه چې هغه وخت کې لا زه دومره نه وم نا امید خو ځکه چې داس ویل کې د سیدین جونو زده کړې ځنډه ول سوي دي باندې سوي نه دي ځکه هغه وخت کې زه دومره نا امید سوم ډېره نا امید سوم خو بس هیله مند به دي اوس زموږ زده کړې بیا پالیږي په هغه وخت کې خفه ولې نه سوم ډېره له حده زیاته خفه وم خو یوه هیله وه راسل چې زموږ زده کړې بیا پالیږي بیا به انشاءالله موږ هم کیږو کامیابیږو په خپل انتخاب غته کوم څه موږ هیله ولا خو دا دوم ځل چې بیا د موږ زړه باندې غزل کې واقعیا زما لپاره ډېره سخته وه او ډېر راته حقیقت هغه څه ووایو موږ چې انوکې تر بیا د سونځه سې ما هیڅکله هم نه دي زړلي مګر هغه شپه باندې زموږ امتحان و سې امتحان ورکم امتحان مو ولو درېیم سمستر ته تلم راتلونکي عمل کې خو هغه شپه باندې د اعلان وکړ سې زده کړو بهر درېدلی دی بېخي ژړا مې راغله زه تنه نه وم زه خور هم وراسته بس دا یو سخته شپه وه سخت وخت په خو بیا اوس لږ ښه شو
فتانه جان څنګه چې تا ووم ویلې د زده کړو پاکل دی چې ته کله کابل ته راغلې تا قابلګی رشته انتخاب کړله دغه رشته تا د اول نه خوښېدله لکه ځینی کسان د ماشومتوب نه یوې برخې سره شوق لري له یوې رشته سره له یو مسلک سره شوق لري نو تا د طبي برخې سره یا هم قابلګی سره له پخوا له ماشومتوب شوق او کدا د شرایطو په اساس تا د لپاره یوازینی انتخاب پاتې چې ته نظر د شرایطو ته دغه رشته انتخاب کړل په دغه کلم راتوي
زما اصلا که زه ووایم زه له وړکې یو وخت اوس موږ تنه طب پېژنده طبي بخښونه یوازې موږ پنځه که موږ د جګړو په وطن کې ولو موږ بغیر طب نه نور طب یوازې برخه وایس خلکو په کې کار موندو هم یې خدمت کوو هم یې ورته اړتیا ولو موږ په یو داسې ادبیات زما انتخاب سباید سه حقوقی برخه کې و اسمه ځکه چې زما فکر یو قسمه تر د حالاتو سره بدلېدو میشه زما خوښه هم داسې بدلېده خو بیا قابلیتي زما صرف د حالاتو سره شرایطو سره دا انتخاب او بیا کله چې زه قابلیتي ته راغلم بس د
فتانه جانې د کوم حالاتو په لیدو تا غوښتل چې حقوق رشته ولولې یا د حقوقو رشته انتخاب کړې تا څنګه چې په خپلو خبرو کې ویل په غزنی ولایت کې اوسېدې هملته د ژوند کړی وو وضعیت هلته د ښځو د نجونو څنګه وو آیا هلته څه تا لیدلي وو چې تا غوښته حقوق انتخاب کړې په دغه اړه هم راته ووایه
ما خوشتر سی حقوق انتخاب ځکه سې زما تبه لږ زره بل رنګه اساس غوندې وه همېشه په ما ولیدل چې له ښځو سره زیاتی کېږي کله چې مې واورېدل له رسنیو نه یا له همسې له خلکو نه چې زندګیانو سره داسې چلند کېږي له ماشومانو سره داسې چلند کېږي له ښځو سره داسې بد چلند کېږي په ټولنه کې په دولت کې په نظام کې په حالته والته بس ما سره بیا دا فکر پیدا کړي چې باید څه حقوقي برخه ووایم چې موږ وکولی شي هغو خلکو ته رسیدګي وکړو ځکه دا زموږ یوه اړتیا ده باید دغه برخې ته موږ لاړ شو چې عدالت باید راولو د عدالت لپاره باید دا څه وکړو شاید موږ په ځان کې داسې ما خپله په ځان کې داسې اوسې لیدلې څه شاید دا انتخاب کړم زه به په حقیقي باندې په عدالت باندې درېږم عدالت په سپارم د دغو خلکو له حقوقو نه به دفاع کوم خو بس هماغه څه ونه شو
ان شاء الله په دې هیله چې په راتلونکو کې دا موقع پیدا کړي چې دغه د خپل د خوخي رشته د حقوق رشته ته په خیر ورسیږي او دغه رشته ولولې په دغه هیله اوس په دې برخه کې په لیکنو باندې خبرې وکړو ستاسو په لیکنو باندې ځکه په سر کې ما ویل چې تاسو تکړه لیکواله یاستې که قدرمن اوریدونکو ته د خپل لیکنو په حق لو وایي چې لیکنې مو څه وخت پیل کړي دي په کومه برخه کې لیکنې کوي
مننه لیکنی ما سن د مکتب له دورین شعر کوستانه سوېلې زته وایار کسان ته شاعر نه سوېلې بس ما شیر لیکل زیاتره وخت کې شیرونه مې لیکل، خو له هغه څه تر څنګ ما کیسه لیکوالي کوله، په لنډه کیسه مې لیکله. کله چې بیا زه رسنیو ته راغلم، دعوت میډیا ته، بیا هلته ما راپورونه هم لیکل، ژورنالیزم په برخه کې، په کلتور برخه کې مې هم لیکل کول، ادبي هغه لیکلم لیکنم کولم. بیا ډېر وخت زموږ مکتب کې ولیدي چې زیاتو خلکو رسنیو راغلم، ادبیاتو سره زیاته غونو، بیا دغه علاقه داسې هزار ډول باندې یو قسمت زما خوښېدله تر اوسه پورې. او کیسه لیکنه چې ده، بیا ما له هغه وخته پیل کړې لیکوالۍ سي، کله زموږ ونسوای ما ونسوای کولای سي هغه حقوقي برخه بده وکړي، موږ خپل انتخاب وکړو یا هغه چې ته موږ ورسو چې کوم زموږ ارمانو، بیا ما کیسه لیکوالۍ پیل کړې وسي. موږ کولای سو له دغې لارې هم د ښځو د سره د ظلم غږ پورته کړو، د هغوی غږ ته انعکاس ورکړو، د ماشومانو او د ټولنې د هغه زور زیاتی چې کوم کېږي، هغه کومې بدې روایتي ټولنه چې دغه باندې باید موږ غږ اوچت کړو، د موږ د غږ د اوچتولو، د ما د غږ د اوچتولو یوه وسیله ده. په هغه اساس باندې بیا ما
اغل جوان د ترکم زیات ما اوریدلې دي په فایل کې، تاسو په مستعار نوم خپل شیرونه یا لیکنې خپرولې، دا ترکم زیات پورې حقیقت لري، او مستعار نوم مو څنګه انتخاب کړی وو په دقه کې وای؟
بالکل،
مستعار
نوم باندې
ما
لیکل کول، نو نه پوهېږم چې دا شاید د ټولنې هغه اوسې، ځکه چې ما نه غوښتل چې په خپلو خلکو کې هلته چې زه ما ځوند کوو، ځکه هلته زیات محدودیتونه ولو، شاعر ته دغو ته چاس په رسنیو کې کار کوو، نو که هر څومره فکري ازادي که زه ووایم چې زموږ په خلکو کې تر یو څه حده له نورو خلکو نه وه، خو بیا یې هم محدودیتونه درلودلو، د ښځو په وړاندې فکر هومره ازادي نه درلوده، د سړو یې درلوده خو د ښځو یې نه درلوده زیاته. ځینې داسې کورنۍ وي چې هغو به درلودو، ځینې داسې خلک هم ولو چې هغو بیا هېڅ ازادي فکري نه درلودل، نو ما باید په مغه جامې کې هسې ژوند کړی وای چې هلته باید زه هغسې پاته سوې وای چې تر څو د خلکو د فکر مخنیوی وکړم، چې د هغه په اساس باندې بیا ما خپل مستعار نوم کاروم. اوس نه اکثره وخت کارولی ده، هلته زه اوس هم کوم چې په خپلو خلکو کې یم، بیا زه ځان نه شوم.
ایا تر وسه پورې د غوښتې دي او یا دا جرأت دې کړی دی چې په خپل اصلي نوم باندې خپلې لیکنې او یا هم خپل شعر و شاعري ته ادامه ورکړي، او یا هم ټولنې ته په اصلي بڼه ځان ور معرفي کې، او یا هم نور هم غواړي چې په مستعار ډول وړاندې لاړ شي؟
نه، ما تر مخکې بدل کړو تخلص مې بدل کړی ولو، خو په هغو خلکو کې چې کوم څه فکري محدودیت لري په هغو کې زه اوس هم نه غواړم چې هغه وکړم، اما په هغه کسانو کې چې فکري محدودیت نه لري او ذهنونه یې تر یو څه د فکرونه یې ازاد دي اوس هم دي، نو د هغو کې زه نه غواړم چې خپل نوم پټ کړم، زه په خپل ښکاره نوم باندې بیا کولی شم او غواړم هم، او په هماغه خلکو کې شاید زه اجرات ونه سم کولی.
فتانه جان، دغه ټکی ته که پام دغه ټکی تام شو، دا راته وایي چې دغه د یوې نجلۍ په او یا هم د یوې ښځینه په پرمختګ کې د ټولنې دغه اساسیتونه او یا هم لکه تاسو چې تر ډیره پورې نه غواړي او نوم غوښتل چې خپل اصلي نوم خپل لیکنو خپلو شعرونو ته ورګډ کوي، دا د یوې نجلۍ و د یوې ښځې پر پرمختګ څومره اغیز درلودای شي؟ لکه باید څه وشي، څومره د ټولنې په د فکر په بدلون کې باید څومره کار وشي؟
دا کوم څه د ټولنې د محدودیتونه دي، دا ستونزې دي، دا د بې ښځې دي نجلۍ په پرمختګ باندې یو بد اغېز لري. دا هغوی د پرمختګ مخه نیسي، له هغوی سره انګیزه کموي، هغوی ته زیات ستونزې په هر جي کې سي، هغوی ته د هغوی ارمان د هغوی هڅه حتی د هغو په ځوان بد تاثیر کوي، ځکه چې هغه تل په یو قسمته په هویت لکه هویت چې بیخي نه لري او داسې وضعیت کې هغوی د زیاتو سختو مشکلاتو سره مخ دي. هغوی لپاره ډېره سخته ده د ښځو لپاره، داسې خو بس ښځې بېچارهګانې نجونې مجبوره دي داسې یو زندګي وکړي. دا زندګي ډېره سخته زندګي ده، کوم څه افغان ښځې تېروي، کوم څه افغان نجونې تېروي، دا یو بد حالت ده. واقعا که سړی فکر وکړي او احساس یې کړي، دا یو افسوس وړ حالت ده کوم څه افغان نجونې او افغان ښځې لري. نو باید د دغه دپاره کار وسي، باید خپله ښځې همداسې زیاتره سي، د خپله ښځې همداسې ذهنونه لري د ښځو په مقابل کې، د ښځو د پرمختګ په مقابل کې. نو که داسې ایسي ښځې په خپله دا اقدام وکړي چې دغه ذهنونه لږ سره سم کړي، د خپل فکرونه لږ سم کړي، نو دا به ډېر ښه کار وسي او دا به د هغوی د ښځو د پرمختګ مخه هم ونیسي.
د خبرونې په دې برخه کې کوریدونکو ته د خپل فعالیتونو پاکلو وایي چې تر اوسه مو څه فعالیتونه کړی دي، د ادب په برخه کې، د خزو په برخه کې، هغه فعالیتونه چې تاسو په ویاړی او په دغه شرایطو کې تاسو د افغان خزو د پاره کړی وي، نو کولای شي لوریدونکو سره شریک کړي. که څنګه سمحت
کوئ، لیسه سمحت مې وسره سره ورسته رالم رسنیو ته، ما د یو فکر درلود چې کله چې وخت بدل شو، نظام بدل شو، نو یو قسمه ته خلک کچ غوندې ولوسي. اصلا موږ انتخاب غلط کړی دی، که داسې یو څه رالو په موږ باندې، نو زما فکر کې دا اوس اصلا زموږ انتخاب غلط ده، ځکه موږ د خپلو خلکو، د خپلو مسیرانو، د دغو په هکله کتن معلومات نه لرو، چې موږ کوم، موږ په دې کې ورکه، چې موږ څوک انتخاب کړو، بیا د هغه په اساس باندې ما خپل فکر په اساس باندې، بیا ما له دعوت میډیا سره چې کوم له نرمو هېواد نه یوه مجله ده، له هغې سره مې خپل لیکنې او د هغې له لارې مې مرکې شروع کړلې، چې د زه به ځوانانو ته، خلکو ته، خپل ولس ته شخصیتونه ورپېژنم چې اصلا چا خدمت کړی ده، څوک چا کار کړی دی وطن، چا دې وطن سره خوږېږي. نو د هغه خاطر نو بیا ما غوښت چې د دعوت له لارې د مسیران مشران چې کوم لوستونکو ور ما لوستونکو ته ور وښوم، له دغه لارې نه بیا ما ډېر وخت کې دغه دعوت له لارې همدا مرکې زیاتره مخته وړلې، او ځینې د ښځو په کلتورونو، په دغو د ښځو په ستونزو، په دغو مې راپورونه جوړول، هغې له لارې مې خپرول، د ښځو زیاتره لیکنې به ولې چې ما ته به رارسېدې له هغو نجونو سره، یا کوم چې زیاتو هغو ته لاس لاسرسی نه درلوده، د هغو نجونو لیکنې او دغه به مې له دعوت میډیا نه خپرولې. له هغه وروسته دا چې دغه اسلامي کال کې بیا ما خپله وغوښتل چې د ښځو لپاره سي، خپله د ښځو غږ واوسېږي. موږ سبا اکثره مجلو ته اول زه ځکه ما ته تجربه کېده، بیا دا نورو نجونو، موږ سبا اکثره سي لیکنې به مو ولېږلې کوم مجلې ته، ښځو ته نو د غټو غټو لیکوالانو سي کومولو، لکه وطن په سطحه به ودي، هغو لیکنې به انتخاب سي، نو د ښځو بېچارهګانو، ځکه چې یو په ښځو کې انګېزه نه وله سي، بل د عامو ښځو لیکنې به کوم سي نجونو ولې هغوی لیکنې به نه خپرولې، ځکه چې هغه به انګېزه نه وه په ښځو کې، هغوی به خپل لیکوالي به وایي، بې شاعري وه، دا محدود ساتلو، نو ټیټه به انتخابېدل دي مجلو لپاره، نو هغه نه انتخابېدلې. دا وضعیت اوس ما د ښځو لیدل، نو اساس باندې دا د زده کړو بهیر اوس ځنډېدلی و، ډېرو زیات ستونزې وې. ما غوښتل چې خپله د ښځو لپاره یوه مجله راوباسم، چې ښځې په خپله دا د ښځو غږ واوسېږي، او د ښځو لپاره یو ملاتړ غوندې سي، هغوی ته یو ډاډ ورکړو سي. موږ اوس هم ښځې کولای سو سي یو څه وکړو، به موږ باید ناامیده نه سو په هیڅ حالات کې. موږ باید وښو سي دغسې یو وضعیت و، ما په دغه وضعیت کې هم موږ ژوند کوو، نو بس دغه به خپل ژغ به مل موږ نړیوالو ته شاید له دې لارې وکولای سو ورسوو، او شاید موږ دا پرېږدو سي یو وخت داسې. اوس موږ په تاریخ کې باید موږ خپل هغه ولیکو سي، دغسې وضعیت په موږ راغلی او موږ بیا هم یو څه کول. نو د هغه خاطر باندې ما وغوښتل چې د ښځو د نجونو وخت ضایع نه سي بې ځایه، او د دې لپاره یو همت سي مجله مې ورته راوویستله سي، د ښځو لیکنې، شعرونه، د هغوی د ستونزو په هکله د هغوی لپاره معلومات سي پکې خپاره سي. نو دغه خاطر باندې مجله ورته راوویستله بیا د ښځو لپاره، اوس پکې د ښځو خوشبختانه نجونو ورته زیاتې خوشحاله هم دي. زه خپله هم چې کله د نجونو خوشحالي وینم وطن هم خوشحاله کېږم. کار څومره حالات ستونزمن دي، بیا هم یوه هیله خوشحالي راکول کېږي د هغوی لیکنې اوس خپروم. یعنی موږ اوس نجونې اوس خپله ښځې یوه مجله لري، نو زه په دې هغه باندې خوشحاله هم یم.
که په دې برخه کې اوریدونکو ته د دې مجلې په هکړه لږ نور معلومات ورکړي چې دا مجله تاسو په چاپي بڼه خپروي که آنلاین بڼه باندې، ځکه کېدای شي ډېرې نجونې چې ستاسو غږ اوري، لیکنې کوي، وغواړي خپلې لیکنې له تاسو سره شریکې کړي، نو یو څه معلومات ورکړي چې په کومه بڼه دا مجله خپریږي، چیرته خپریږي، او اوریدونکي یا لوستونکي چیرته پیدا کولای شي؟
دا اول خو موږ تصمیم وشي په فزیکي بڼه، بیا فزیکي بڼه باندې موږ دومره توان هم نه درلوده، ځکه چې زیات خرچه راتله، دومره هغه موږ نه درلوده. دا بیا په آنلاین بڼه باندې شروع کړه. په آنلاین بڼه زه اوس تر فزیکي بڼې آنلاین ته زیاته خوشحاله یم، او دا موږ په آنلاین بڼه باندې شروع کړه، ځکه چې په آنلاین بڼه باندې د وطن په هره برخه کې اوس خو زیاتره نجونې ښځې اوس انټرنیټ ته لاسرسی لري، الحمدلله. بیا په آنلاین بڼه باندې موږ دا مجله ورته خپرو، او په آنلاین بڼه باندې نجونې ښځې دا موږ ته خپل لیکل رالیږي، او بیا موږ دا مجله ورته په دې هرو دریو میاشتو کې یوه ګڼه ورته خپرو. بیا نجونې هم په د ایمیل د لارې، د واټساپ د لارې موږ ته خپلې لیکنې رالیږي، موږ یې ډیسکاو انتخابوو، یې ډیزاینوو، بیا په آنلاین بڼه دې مجلې په شکل ورته خپرو. نو انشاءالله اراده لرو سي یو ورځ یې وکولای سو په فزیکي ډول یې هم ورته نشر کړو. او موږ دا هم په پام کې لرو سي په انګلیسي بڼه یې هم یوه برخه ورته آماده کړو.
فتانه جانې، د دغه مجلې په جوړولو کې، البته آنلاین بڼه جوړول یې هم اسانه کار نه دی، ستونزې ځان سره لري، او یو نوی پیل، نوی کار وي، نو په دغه برخه کې چا در سره مرسته وکړه؟ څوک دی در سره په دغه برخه کې؟ نور څوک دی؟ نجونې دي ټولې در سره، او مالی مرسته در سره څوک کوي؟
مالی مرسته خو اصلا موږ خپله له ځانه ورباندې کوو. مالی هغه یې موږ خپله په غاړه اخیستی ده، زه یم او ما سره یو بل کس د ډیزاین برخه مخته وړم، مخته وړم د نجونې یوازې موږ ته لیکل رالیږي، د ښځو خکې یوازې زه یم، او د ما سره یو بل کس هغه نارینه ده، هغه ځان نه ښیي ځکه چې نه غواړي خپل هویت یې څرګند شي. دا دوه کسان یو، بیا یو بل کس هم د راسره چې هغه زما سره زیاتره وخت شخصي زما سره کومک زیات کوي، خو اصلا دوه کسان یو. بس مالی هغه موږ نه لرو ملاتړ، خپله یې مخته وړو.
په دې برخه کې د ژوند پاک لاره ته وایي چې په افغانستان کې اوس د تاسو لپاره د ستونزو سره سره بیا هم ژوند څنګه تیریږي، څومره ترې راضي یاست، څومره ستونزو سره مخ ته ځئ، په دغه اکل کلنډ راته وایي.
زون خو په افغانستان کې کلشتیا خبره سي د ټولو سخت ده، دا یو ښکاره خبره ده، نه تنها د ښځو که زه ووایم چې د ښځو ځوان سخت ده، په افغانستان کې خصوصا د ځوانانو ځوان سخت ده. بیا په هغه کې د ښځو ځوان واقعا هم ستونزمن ده، کوم څه اوس حالات نه یوازې اوس حالات خو هم د ښځو ځوان په افغانستان کې شته، سخت او ستونزمن و، اوس هم ستونزمن ده. بیا په اطرافونو کې چې که موږ وګورو تر بازارونو ډېر سخت ده، خو بیا په ټوله کې د ښځو ځوان په اوسني وضعیت کې واقعا هم سخت ده، او موږ سیار وخت له ډېرو کړاوونو سره مخ یو، نه یوازې د علم خبر ده، په موږ باندې علم کار شوی دی، مکتب و پوهنتون و کار و پارک واکن هم یو زندانی ځوانده که موږ وګورو.
فتانه جانې که د خبرونې په پای کې خپل یو ښایسته شعر مونږ ته او زمونږ قدرمنو اوریدونکو ته په خپل ښکلي غږ دیکلوما کې، نو مونږ به په همدغه سره خبرونه پای ته ورسوو. مننه له دې چې مونږ سره په خبرونه کې ګډون وکړ، او له قدرمنو اوریدونکو هم مننه چې د خبرونې تر پایه له مونږ سره ول.
ډېره مننه کور مو ودان، له تاسو نه مننه چې موږ ته مو وخت راکړو. حتماً زه به درته دلته یو خپل نظم دی، دا به درته ووایم. زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو، زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو، ستا هم مخ څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي دي، له پښو مې اغزې وتې په سپېرو خاورو، مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر سکلی، رامعلوم د خاورو خوند دی، زما جامې هم د شکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې، ته هم ښکاري چې یې ستړی، زه هم ډېر ستړی سوې، دا ښکاره چې ستړی کېږي، دا ښکاره چې ستړی سړی هسې چې هیدره کې د ژوندون وي، توقع نه وي له مړو، هر څه غوستي خاموشي وي، کپن شوې موسیقي وي، علم پرس پکې ګناه وي، ارمان کړې خودکشي وي، له جنته دې لاس پک وي، کتابونه زندانی وي، زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو، ستا هم مخ څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي.
ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو بہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا جانم جان ماتم کوا بانے کڑے د ہر چا سر پٹے یارانے ما پلی با سی خندا ما غلاوا.